بجی شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کارپوهانو ډلې ویل چې طالب چارواکي باید سمدستي د بشري حقوقو او د نجونو د تعلیم مدافع احمد فهیم عظیمی خوشی کړي. د ډلې په یو بیان کې چې پرون د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا خبر کړي ټینګار کړي چې تعلیم ته لاسرسی یو اساسي حق دی او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید نیولو او زندان کولو پر ځای ملاتړ وشي او خوندیتوب یې تضمین شي. د ملګر ملتونو کارپوهانو ویل چې احمد فهیم عظیمی له څه باندې شپږ میاشتې د طالبانو لخوا بندي شوی دی. طالبانو د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د واک له بیا ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې او بیا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په دې موده کې تر دې دمه ګڼ فعالان چې مطیع الله ویسا، احمد فهیم عظیمی او ځینې نور د یادولو دي، د نجونو د تعلیم لپاره د فعالیت او مبارزو په خاطر نیول شوي او په میاشتو میاشتو یې په بند کې انتیر کړی دی. ښاغلی عظیمی د 2023 کال د اکتوبر په 14 په کابل کې له ځینو نورو فعالانو سره یو ځای نیول شوی او طالبانو پرې د ناقانونه او د شریعت خلاف کړنو تور لګولی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د افغان سوداګرو پر مالونو بار ریل ګاډی په ایران کې درول شوی او د مخته تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د هرات د ولی ویا نثار احمد الیاس د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ټرین دې ته منتظر ده چې یو شمېر پروسې بشپړې شي او نورې ستونزې نه لري. په عین حال کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون دوشنبې په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ له لارې ترکیې ته د افغانستان د صدراتو لومړی جو په روانه شوه. د وزارت ویلي چې تر یوې میاشتې به هره ورځ یو ریل ګاډی او تر هغې وروسته به د ورځې دوه ریل ګاډي پر دې لاره تګ راتګ کوي. تر دې مخکې ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د لومړي ترانزیټي کارګو ټرین د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د یکشنبې په ماښام رسنیو د اوسپنې پټلۍ د شرکت د عمومي اړیکو د څانګې په حواله دا خبر هم ورکړل چې تر اوسه له افغانستان نه هیڅ ترانزیټي ریل ګاډی ایران ته نه دی داخل شوی. په دې کارګو ټرین کې 1000 ټنه تالک معدني ډبرې بار دي چې د هرات ولایت لارې د ایران د روزنک تمځای ته رسیدلې دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان د دوشنبه په ورځ بحرین لوبډلې ته 3-2 ماتې ورکړه او وکولی شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. کچېری افغانستان د تاجکستان په وړاندې بریا خپل کړی، نه یوازې نیمه پای لوبې ته وزي بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لار پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر کې د ازبکستان په کوربتوب وشي. تمګړی د آسیا د فوټسال اتلولۍ سیالۍ د تایلند په کوربتوب روانې دي چې کابو یوه بله اونۍ هم دوام پیدا کوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسول جوزف بوریل وایي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ موافقه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په غبرګون کې پر تهران بندیزونه پراخ کړي. اروپایي ټولنې په اوس وخت کې په ایران د ډلې ایزې وژنې د وسلو د خپراوي د بشري حقونو د سرغړونو او روسیې ته د ام پیلوټ الوتکو د رسولو په تړاو څو بندیزونه لګولي دي. خو د دې ټولنې څو هیوادونو د بی پیلوټ الوتکو په اړه د بندیزونو د پراخولو غوښتنه کړې چې راکټونه نیابتی ډلو ته د وسلو لیږدول هم پکې شاملېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په یو ټلیفوني تماس کې ډاډ ورکړ چې له دې هیواد سره به د پوځي مرستو لایحه ژر تر ژره لاسلیک کړي. د امریکا په سنا کې د دې بستې په اړه چې استازو جرګې تصویب کړي نن سېشنبې رایه اخیستل کېږي او د تصویب په صورت کې به هغه د توشیح لپاره ولسمشر بایدن ته لیږي. په دې لویو مرستو کې اوکراین ته څه باندې 6 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوي. زلنسکي په خپل پیغام کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي چې ولسمشر بایدن سره په خبرو کې له هغه ډاډ ترلاسه کړ چې د مرستو په دې کڅوړه کې هغه ډول مرستې شامل دي چې اوکراین ورته اړتیا لري تر څو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د خوارزواکو ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. ډاکټران هغه کورنۍ ته چې په خو خوړو د خپل ماشومان د مړولو وست نه لري سپارښتنه کوي چې ارزان بای خوړه هم شته چې پر خوارزو کې د ماشومان د اخته کېدو مخنیوي شي.
خپل ماشومان ته د ترکاری شروع یا د سبو شروع همدارنګه لوبیا او نخوت او ناس کې د ترڅنګ هغه ته بخور ورکړي، دغه څخه شروع جوړ کړو، هغه کچیر ورته ورکړو، زه مطمئن یم چې د خوارزوکۍ څخه به هغه پامن پاتې کیږي.
پاکستان او ایران ته د کډه شوو د پخواني جمهوري نظام د یو شمیر پوځیانو کورنۍ اندېښمنې دي چې بیرته افغانستان ته وانستول شي. ایران ولسمشر پاکستان ته د سفر په مهال ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه کلک هوډ لري چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي، او په یو راپور کې به دا هم واوري چې په کندهار کې د کرنیزو وسایلو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي.
کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو. پخوا موږ ته د هر څه د امسایې وادو څخه راتلله.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګر ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د خوارزواکو ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وښود. د ملګر ملتونو خبرونې ریلیف ویب پرون د خوړو د نړیوال پروګرام د ورستي راپور مهم ټکي خبره کړې او ویلې چې په افغانستان کې 4 میلیونه کسان په خوارزواکۍ اخته دي چې له دې ډلې 3.2 میلیونه ماشومان دي. ډاکټرانو وړاندیز کوي چې د حبوباتو او سبزیو خوړل هم تر ډېره د خوارزواکۍ په مخنیوي کې مرسته کوي. نور حالید صفی الله ستانگزی پر رپورٹ کوي.
ملګرو ملتونو ویلي وروستیو سیلابونو د هغو کسانو شمیر لا پسې ډیر کړ چې د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي، او په دې ډله کې ماشومان تر ټولو ډیر زیانګالي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په 13 میاشت کې شاوخوا 4 واره سخت سیلابونه راووتل چې د وروستیو شمیرو له مخې لږ تر لږه 1200 کورنۍ په 2 ولایتو کې زیانمنې کړي. ډبلیو ایف پی ویلي تر خپل وسه یې له زیانمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې کړي، خو بیا هم دا مرستې کافي نه دي ځکه د سږکال په لومړیو 4 میاشتو کې له هرو 3 کسانو یو د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخته. په دې اساس د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري. په دې ډله کې 4 میلیونه هغه کسان له سختې خوارزواکۍ سره لاس او ګریوان دي. د دې شمیر یوه لویه برخه یعنی 3.2 میلیونه ماشومان دي. تر ماشومانو وروسته امیندوارې میرمنې د خوارزواکۍ له لوی خطر سره مخ دي. زیاتېدونکې بېوزلي او وزګاري هغه عوامل دي چې لوږه زیاته کړې او دې چارې تر ډېره په ماشومانو او ښځو مستقیم اغیز کړی. اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو ته په کتو چې خلک پروتیني خواړه لکه غوښې او میوې ډېرې نشي اخیستلی، ډاکتران د ځینو ارزان بیه خوړو په مټ هم له خوارزواکۍ سره مبارزه ممکنه بولي. د داخلي متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کېدلی شو چې تقسیم اوقات له مخې په خپلو کورونو کې په منظم شکل بل خصوص خپل ماشومانو ته د ترکاری شروع یا د سبو شروع همدارنګه لوبیا او نخوت او ناس کې د ترڅنګ هغه ته بخور ورکړو، دغه څخه شروع جوړ کړو، هغه کچیر ورته ورکړو، زه مطمئن یم چې د خوارزواکۍ څخه به هغه پامن پاتې کیږي او هغه به په سوې تغذی یا په خوارزواکۍ باندې نه اخته کیږي.
دبلیو ایف پی ویلي د دوی مرستندویانو له څه باندې 2.5 لک خوارزواکو ماشومانو او 270,000 خوارزواکو میندوار او هغو ښځو سره چې تازه ماشومان زیږولي د قوي خوړو مرستې کړي څو ژوندې بچ کړي. د دې ادارې په وینا په خوارزواکۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو په لړ کې شاوخوا 2 لک ماشومانو او 2.5 لک ښځو سره د خوراکي توکو مرستې کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د افغانستان د پخوانی پوځیانو د ملاتړ کمیټې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو په تیر بیا د پخوانی پوځیانو د جبري استلو د بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده. دا کمیټه وایي د پرزیدلي جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران او پاکستان ته د غچ اخیستنې د حملو له ویرې تښتېدلي، اوس د جبري شړلو له خطر سره مخ دي. یو شمېر پخواني پوځیان او د هغوی کورنۍ چې په دې وروستیو کې ایستل شوي او یا د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله اندېښمن دي.
له افغاني افغان پوځیانو د ملاتړ کمیټه وایي ک افغان پوځیان له پاکستان او ایران او ایستل سي ځوان بیره خطر سره مخامخ سي. دغه کمیټه چې د افغانستان د پخواني رژیم له عملیاتي او دفاعي ځواکونو څخه جوړه ده، د یکشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې له ایران او پاکستان څخه ایستل سوي یو شمیر پوځیان د طالبانو لخوا نیول سوي او حتی وزل سوي او یا هم نامعلومو ځایونو ته وړل سوي دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په ګډون د ځینو ادارو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو وزلو او رکیدو اداوی سوي وي، خو د طالبانو د حکومت ویان تل دا ډول اداوی رد کړي دي. د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د معلوماتو له مخې په ایران کې هغو پخوانیو پوځیانو چې د سرشمیرنې په پروژو کې یې ګډون کړی ویره لري چې ګواکې د هغوی معلومات او آدرسونه به له طالبانو سره شریک سي، او هغه کسان چې په سرشمیرنه کې یې برخه نه واخیستې او ایران ته په ناقانونه توګه تللي په خورا بد حالت او ویره کې دي او باید په پټه ژوند وکړي. دغه کمیټې زیاته کړې چې پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول ښځې په ګاونډیو هیوادونو کې پر امنیتي ستونزو سربیره له رواني ستونزو سره هم مخ دي، او ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو ورته په کافي اندازه پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان او د هغوی کورنۍ چې په دې وروستیو کې ایستل سوي او یا هم د ویستلو له ګواښ سره مخامخ دي، په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو اندېښمن دي. یو پخواني پوځي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې له ایران څخه ایستل سوی او اوس په پټه ژوند کوي.
پوزیم ال ایران په زور راو وستل شم او وس دلته پټ اوسېګم. کدوې خبر شې موږ به حتمًا په شکنجو او بندي کولو زوروي، بل ته هیڅ کار او بار نه لرو.
د یو افغاني پوزی مېرمن چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي وایي ک له پاکستان وېستل سي میړه به د توقيف شکنجه او حتی مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. هغه چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو پخواني پوځي مېرمن یم. د طالبانو له راتګ وروسته موږ یو کال کابل کې پټ وو. له یو کال وروسته په ډېرې سختۍ وتوانېدو چې ویزه واخلو. که بېرته افغانستان ته لاړ شو هلته موږ ته خطر دی. لیور مې چې ناروغ هم وه د دې لپاره چې بیوله یې وه چې ورور دې چیرې دی، هغه درې میاشتې مخکې تر شکنجې لاندې ووژل شو. د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړو چې زموږ کیسونو ته دې زر رسېدنه وکړي.
د پخواني جمهوري نظام پر مهال د تخار ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری چې په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د پرسونل استازی دی، د ایران له حکومت غواړي چې له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه چې پخواني پوځیان هم پکې شامل دي لغوه کړي.
شما از رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران
د ایران د جمهوری اسلام د رهبر داده چې د هغو شرایطو له مخې چې اوس په افغانستان حاکم دي، تر هغه چې زموږ هیواد کې ټول ګډونه نظام نوی رامنځته شوی، که د پخوانیو پوځیانو د بیرته نستولو په برخه کې یو مهرباني او رحم وکړي تر څو موږ وکړلی شو خپل ځانونه امن کې وساتو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د پاکستان په پنجاب ایالت کې د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت یو سرتیری ووژل سه. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کې د بې اسناد افغان کډوالو شړلو ته سور ورکړی دی. له پاکستان څخه د اسنادو لرونکو افغان کډوالو د شړلو راپورونه هم ورکړل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار کړی چې ایران او پاکستان دواړه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره ګډ هوډ لري. ښاغلي رئیسی دغه څرګندونې اسلام آباد ته د سفر په مهال کړي او ویلي دي چې د ایران او پاکستان اړیکې خورا تاریخي دي او څوک یې نشي خرابولی.
د ایران ولسمشر د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی او هلته له ترهګرۍ سره د مبارزې او نورو دوه اړخیزو همکاریو په اړه بحثونه کړي. سید ابراهیم رئیسی د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته په یو ګډ کانفرنس کې وویل:
مواضع دو کشور در مبارزه با تروریسم
له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوړو هیوادونو دریځونه یو شان دي. موږ دواړه د ناامنۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې هوډ لرو. د سازمان شویو جرمونو، نشه یي توکو او د هر ډول ناامنیو پر وړاندې چې نن سبا دواړه هیوادونه او سیمه ګواخي د مبارزې لپاره دوه هیوادونه ګډ نظر لري.
نگاه مشترک دو کشور
رئیسی بنن سه شنبه د اپریل درويشتمه او سبا هم لړپړو پاکستانی چارواکو سره لیدنی وکړي. د ایران ولسمشر دا هم ویل چې له پاکستان سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې ده او په خبره د سوداګرۍ اوسنۍ کچا د منلو نه ده. هغه ویل له پاکستانی لوري سره موافقه کړې چې د ایران او پاکستان ترمنځ سوداګري به لسو میلیارد ډالرو ته رسوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراخېدو هیله وکړه. هغه زیاته کړه وخت یې دی چې تهران او اسلام آباد د پولې دواړو خواو ته اقتصادي پرمختیا او سوکالۍ ته پام وکړي. د ایران او پاکستان سره د سیمې اکثر د ناامنیو شاهدې دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په لومړي وار پاکستان ته سفر کړی او دا سفر یې څو میاشتې وروسته له هغه وکړ چې د کال په پیل کې د دواړو هیوادونو اړیکې سختې ترینګلې شوې. ایران د جنوري په شپاړسمه د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو حملې وکړې او ادعا یې وکړه چې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه کړي دي. پاکستان هغه بریدونه په کلکه وغندل او په ځواب کې دوه ورځې وروسته د ایران په خاوره هوایی بریدونه وکړل. دغو پیښو د څه وخت لپاره د ایران او پاکستان اړیکې سخت ترینګلې کړې او د دې لامل شو چې دواړه هیوادونه خپل سفیران ور وغواړي.
له خبرونو ور اخوا
په مزار شریف ښار کې د خدیجه الکبری د سوداګریز مرکز پلورونکې میرمنې وایي د مرکز خاوندانو له شنبه ورځې راهیسې د مارکیټ هټۍ د دوی او پیرودونکو پر مخ تړلې دي. دوی وایي د بازار د نشتوالي له امله له څو میاشتو راهیسې نه دي توانېدلي چې د خپلو پلورنځیو کرایه د برېښنا او د اوبو بیلونه ورکړي. خدیجه الکبری سوداګریز مرکز په بلخ کې د سوداګرو ښځو لپاره دویم سوداګریز مرکز دی چې 200 دوکانونه لري. نور تفصیل د عابده سپوږمۍ په راپور کې.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د خدیجه الکبری په نوم د ښځو دویم سوداګریز مرکز د هټیوالو او پیرودونکو پر مخ وتړل شو. دغه سوداګریز مرکز یو شمېر پلورونکي وایي چې نه دي توانېدلي د خپلو پلورنځیو کرایه او د برېښنا اوبو لګښت ورکړي، چې لامل یې د یاد مرکز مسؤلینو د دې مرکز د تړلو پریکړه کړې. د خدیجه الکبری سوداګریز مرکز خزینه پلورونکو ازادي رادیو ته وویل چې دا مرکز د شنبه لورځ راهیسې د دوی او د دوی د پیرودونکو پر مخ تړل شوی او د یاد سوداګریز مرکز مالکینو یې په یو اطلاعیا کې پلورونکو ته ویلي چې د کرایې په بشپړ ډول ورکولو او د پورونو د پرې کولو تر وخته به دا مرکز تړلی وي. د ځینو خزینه پلورونکو په وینا د دوی د پلورنځیو د هرې میاشتې کرایه 2500 افغانۍ ده، نو دا چې د دوی پلور ډیر لږ دی نشي کولای کرایه او نور لګښتونه پوره کړي. د خدیجې الکبری سوداګریز مارکیټ یوې پلورونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل:
ما تقریبا ما شاوخوا 280,000 مال درلود، خو اوس له سقوط سره مخ یم. د هټۍ کرایه نسم ورکولای ځکه زموږ ډیرای پیرودونکي خزی وي، حتی ډیر سم معلومات نه لري چې پیر تراسي.
دغه مرکز یوې بلې پلورونکې ترینا کریمی چې یاد مرکز کې د سیمساری او سنگار پلورنځی لري ازادي رادیو ته وویل چې د یاد سوداګریز مرکز هر هټۍ وال د کرایې له درکه له 0 تر 15,000 افغانۍ پورې وړي دي.
پلومړي سر کې موږ سره مال نه و او یو دفتر لختر مخ کې موږ سره مرسته وکړه. بازار و او موږ پیر او پلور درلود، خو اوس خلک موږ نه درکوي او د کرایې د نه ورکړې له امله بازار پر موږ تړي. که موږ کار ونه کړو، پیسې ونه ګټو، عاید ونه لرو، کرایه به څنګه ورکړو؟
ترینا وایي که دا سوداګریز مرکز همداسې بند پاتې شي، د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په برخه کې به له ستونزو سره مخ شي. نوموړې زیاتوي چې یو شمېر بنسټونو ورسره د پلورنځیو د کرایې په ورکولو کې د مرستې ژمنه کړې وه او اوس هیله منه ده چې یاد مرسته ورسره وشي څو د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه د دوی پر مخ تړلې پاتې نه شي. د ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې د خدیجې الکبری سوداګریز مرکز له مالکینو سره په دې اړه خبرې وکړو. دغه مرکز یو شمېر خزینه پلورونکو څه موده وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د سخت اقتصادي وضعیت او د بازار د نشټوالي له امله یې خپل دوکانونه تړلي. تر دې مخکې یو شمېر خزینه سوداګرو او پلورونکو له ازادي رادیو سره په مرکه کې د دوی د تولیداتو د نه ملاتړ او ورته د سم بازار له نشټوالي شکایت درلود. له رابیه بلخي مارکیټ وروسته د خدیجې الکبری سوداګریز مرکز د 200 پلورنځیو په درلودلو سره په مزار شریف کې دویم لوی سوداګریز مارکیټ دی چې خزی پلورونکي پکې لاسي صنایع، د سنگار سامان، جامې او محلي خواړه پلوري. دا مرکز مخکې د نور مارکیټ په نوم یادېده چې په 1401 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د خدیجې الکبرا سوداګریز مرکز په نوم ونومول شو او د خزینه سوداګرو او پلورونکو لپاره یې ځانګړی کړ.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي. د دې ولایت د معدن او صنعت خونی مسؤلان وایي اوس مهال په کندهار کې د کرنیزو سامانونو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې ترې شرونه، ژرندې او نور بیلابیل وسایل پکې جوړیږي. د چارواکو په وینا مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو واردېدل، خو اوس کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د شانسید پنوم د ژرندی واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکا 15 کال وړاندې جوړه شوه او اوس مهال هر ورځ پکشي اته ژرندی او تر 200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادی فابریکې مسول حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته چلوي ساته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي، نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورځنۍ تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ یې هغه ورځنۍ تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو او ورسره د ژرندې پر ځای د لید موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 1200 څخه د 1500 دانې پورې موږ ورځنۍ تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استو. نو ان شاء الله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته توزیع کړو.
د یادی فابریکې د کارکونکو مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل، خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته سانتیاوي برابرې کړي، نو کورنی تولیدات په بازار پیدا کړي او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
لکه خانه کې د جرنج ار چې خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې جوړو. بیا اول د اول بار د جرنج د ټول جوړو، بیا ورسره د جرنج د مکمل د دا چې دا غیر اچا غره ورجورو بیا د مخ د مخ د پاکستان سره سره تللې او مو د کندهار وجه خپل کندهار شارت جوړو.
دلته موږ د سمرسه بلان خو یې جوړو او دا غتر څنګه میانیانی جوړو په مختلف سایزو کې.
په اینی وخت کې د کندهار د مادن او صنایع خونی مسلمان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې استه چې تریشلونه، ژرندی، نوپال، دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادی خونی مشر سید سربر رحمانی وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راواردېدل، خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دي.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانه موږ لرو چې د هغوڅخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه یې تریشلان، نوپالو، دوپالو، تخم پاشو، ژرندې دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دي. پخوا موږ ته تریشلو، د نوپالو، دوپال، د هر څه د امسایه وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په تیرو 12 کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نسوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکی په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کیږي چې د ښار د اوسیدونکو او فابریکې لرونکو ستونزې نسي هوارولای.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پرون د اپریل 22مه د ځمکې نړیواله ورځ و. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیم د بدلون په وړاندې د ځمکې خوندیتوب غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له امله ډیر زیانمن شوی دی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتروش د دوشنبې په ورځ او د اپریل په 22مه د ځمکې د ورځې په مناسبت یو ویډیو په خپل ایکس پاڼه خبره کړې او پکې ویلي دي چې د اقلیم بدلون د هوا ککړتیا او حیاتي تنوع ځمکه ګواښي. هغه د اقلیم د بدلون او له امله یې د رامنځته شویو پیښو پر وړاندې د ځمکې د ساتنې غوښتنه کړې.
And we must mobilize all our efforts.
موږ باید د اقلیم او حیاتي تنوع د ساتنې لپاره خپلې ټولې هڅې متحدې او متحرکې کړو، څو د ټولو زیانمنونکو ټولنو ملاتړ وکړو چې موږ ته د ځمکې د سیارې پاملرنې څرنګوالی را زده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو اونیو کې سخت بارانونو او سیلابونو د افغانستان خلکو ته ګڼ ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اسلامي مرستو سازمان اسلامیک ریلیف د شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د بارانونو او سیلابونو له امله 900 کورونه په جزئي او بشپړ ډول ویجاړ شوي، 93,000 هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړ شوې او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت دولت وزارت ویلي د اختر له لومړۍ نیټې څخه تر تیرې جمعې پورې په دغو پیښو کې 99 کسان وژل شوي او 48 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جاوید ګلابزاده په خپل سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله د رامنځته شویو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه وروستي بارانونو چې کوم زیانونه بروده ولسوالۍ کې اړولې جهانګیر کلی په نامه یو کلی کې یو ماشوم مړ دی، یو زخمی دی، د کوټې چت پرې رالوېدلی دی او چغری کې ځمکې د خلکو وړي فصلونه یې وړي دي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سید ګل پادشاه ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو د دې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې ځمکې او باغونو ته ډیر زیانونه اړولي دي.
سړکونه مو خراب دي، میوه لرونکي ونې باغونه مو سیلاب وړي دي. هیڅ دلته د ژوند لپاره شرایط نشته دي او موجود نه دي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د ځمکې د ورځې په مناسبت د بی خبر پاڼې په خبرولو له ټولو افغانانو وغوښتي چې د ځمکې او چاپیریال ساتنې په برخه کې خپل دینی او ملي مسؤلیتونه ادا کړي. د غیدارې زیاته کړې چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله سخت ځپل شوی او باید په دې برخه کې نړیوال مالی ملاتړ ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د پخواني جمهوري نظام د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال او د چاپیریال کارپو عزت الله صدیقي وایي حکومتونه باید اقلیمی بدلونونو ته د رسیدنې لپاره پالیسۍ جوړې کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال سازمانونه باید د اقلیمي بدلون له زیانمنونکو هیوادونو لکه افغانستان سره هم مرسته وکړي.
نیاز است که دولت پالیسی های مروز کنه، منابع مالی و تخنیکی. دولت ته اړتیا ده چې پالیسی جوړه کړي، د مسالو ته مالی او تخنیکی سرچینې ځانګړې کړي، د سیلابو د مخنیوي او د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره ملکي او زیربنایي پروژې پلي کړي، د ځنګلونو بیا رغونه، د طبیعي زیرمو ساتنه او د اوبو سرچینې مدیریت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د ډنمارک د کډوالو شورا په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله په نړۍ کې 12 زیانمنونکی هیواد دی او د ګواښ د شاخص د درجه بندۍ پر بنسټ له ګواښونو او طبیعي بشري ناورین سره دریم مخ هیواد دی. د ځمکې ورځ هر کال د اپریل په 22مه د چاپیریال ساتنې اهمیت په اړه د پوهاوي لوړولو او د ځمکې د ساتنې په موخه نمانځل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راډیو ته خپل سلامونه او نیکی وړاندې کوم. زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. په هلمند کې سخت بیکاری ده، هیڅ کار نشته. خلک زموږ خلک ټول ایران او پاکستان ته روان دي. د ایران او پاکستان لارې مې پر بندې سولې، اوس به بخې په تکلیف کې دي.
خدا ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ځنګړی سلام وایم. ګران یم د هلمند ولایت څخه مساکلا ولسوالۍ څخه ماول دغه زموږ د مساکلایانو غټه او لو ستونزه دغه ده چې دغه د مساکلا باندې موږ ته وتړل د مساکلا د رود بند چې زموږ مځکه او کښتونه راڅخه وړي دا رود. نو زموږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه او ارزو ده چې موږ ته دغه بند وتړل سي. دا د مساکلا سروې سوې ده، نو عملي کار نه دی پیل شوی.
دا ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو هغه دوه درې څلور وارې ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه پی پیس اخلي او روپۍ هم پرانه اخلي، 4000 روپۍ اول اخلي، 4000 بیا اخلي،
نو تاسو نه خوښ کیږي چې دغه لوړ مقامات ته ورسوي چې دغه ویزې نو لري جټکیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه. هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي، او مسکین ته خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نه میاشت کېږي چې دغه د نجونو طرزالعمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی. په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برکش شوی، دا یوه امضا نه میاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکۍ روان دی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201. په افغانستان